سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجې دي مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطلب تل شو خبرونه لرو. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په سوار مسولیتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپورونه ورکړل شوی دي. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس افغانستان د پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، قربان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوند سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. کدا چې په دې ورسوي کې شمیر ولایتونو لدې ډلې ننګرهار او کنړ کې شدید ورښتونه او سیلابونه خلک ته مالی او ځنی زیانونه راولې دي. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږنورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنار ډاله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم صبر کړي او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شو دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شو دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولونو رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو ادارې وایي سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات سوي دي. د ادارې پی وی خبر پڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلي دي د غنمو حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلوماتو د ریموټ سننګ یا لری د معلوماتو لراټولولو د ټکنالوژي او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پڼه کې اندازه ویل شوی چې سږ کال په ټولو واد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوی او دا اندازه د تیر کال پرتله د غنمو حاصلاتو کې 10% زیاتوالی ښیي. په وخت ورښتونه او په ځینو ځایونو کې کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو فاصله کې د دې زیاتوالي سبب شوی دی. د دې ادارې په وینا د غنمو فاصلاتو کې د دې زیاتوالي سربېره سکل له هم افغانستان شاوخوا 2 میلیونه میټریک ټنه غنم واردولو ته اړتیا لري. په دې اړه کې دبليو پی د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې څکم 3 میلیونه وګړي عجل بشین ورسته ته اړتیا لري. دغه سازمان د معلوماتو مخکمل د دې 3 میلیونه څخه زیات ماشومان په ګډون 3 میلیونه افغانان د خوارځکی سره مخ دي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنی اسیا د والیبال د سیالیو په دویم کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه‌شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. دا سیالي د ازبکستان د تاشکند په ښار کې د منځنی اسیا د شپږو ټیمونو په ګډون د زمري د میاشتې په 20مه پیل شوې ده او پنجشنبه پورې د سلواغي په درمه به پای ته ورسیږي. د نړیوال حالاتو بیا د امریکا د دفاع وزیر لیویټ اسټن د اورکان چاورواکو ته ویلي چې هیواد به کیف ته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هرغسه چې هغه صبر کړی چې ارتیا ورته ولري. د ازادي رادیو د خبر د مرکز لمخ اسټن دغه څرګندونه د اکتوبر په 20مه کیف ته لرسیدو وروسته وکړه. په عین حال کې ماسکاو د اوکران په خارونو او د هغې واد زیربناو باندې د نوي بریدونو څپې پیل کړې دي. بلکې په دغو بریدونو کې زیات ملکی وګړي ټپیان شوي دي او دغه واد مهم بسټونه ویل شوی دي. بریټانیا او اوکراین ته د نورو وسلوالو د وسلو د پیرلو 2.4 میلیارډ ډالر پور ورکوي. د بریټانیا دفاع وزیر جان هیلی نن دا خبره په داسې حال کې اعلان کړ چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې د روسي ځواکونو د سختو بریدونو پر وړاندې په جګړه کې بوغدي او هر ورځ د اوکراین پر خلونو او تاسیساتو د روسي لخوا هوایي بریدونه د پام لري. روسي خبرم دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ساتلل چې په غزه کې دوربان در وصولل لپاره نوې هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلنکن د حماس مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربان لپاره یو نوی فرصت ویني. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوند یو مخلوقاتو د اکسا ویډیو پر سر بندیز
البته چې دا کمرې ملګری دې نه راوړي اډیو پروګرام تر دې نو پروګرام به اډیو ځان سره اخلي.
د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنن کی جاوید مومن نه ترکه کیدل
هند چنن پر اسانی کې چې تاسو زره اسانی کې نه یم.
پر افغان جنو د بندیزونو په تړاو د یشمیر سندرغاړو ځنګړي سندري
چې والو زما زما وزرې ماتړې
شپه
تپات کې ګدرن
خپ خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په ختیز لغمان او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبري اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر په غونډه کې خبري اعلان وته د تصویر او فلم پر اخیستو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره دولتي ادارو لخوا ورته ویل شوی و چې په دغه ناسه کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غاک ثبتونکي آلې له ځان سره ولري. خالد حنفي وړمه ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللی و. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي دي چې د دې روح یا سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز په تدریجي ډول پلی کېږي، خو خبر اعلان د خپل کار پر وړاندې خانډې ګڼي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د خبریالانو له لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انځور او فلم په اخیستلو بندیز لګولی. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر خالد حنفي له غونډې وړاندې د ولایت د ویان له لوري خبریالانو ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویل شوي چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلې راوړلی شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلپ له ازادي راډیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده سبا چې ناسته له ولسونو مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګري دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې اوس میر خبر اعلان ازادي راډیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې وو. په ننګرهار کې یو خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنه کړل شوه.
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راوړي. ویل چې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده. موږ ته د ویډیو اخیستلو موږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانه کړل شوله چې دلته تلویزیونونه والا موجود وو. اغی راپور نیمګړی شو، اغی راپور تکمیل نشو. شاپی رسنۍ موجوده وي او کمره مون سره ډیره ضرور ده. د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي.
د ننګرهار خبر اعلان وای په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو حقونو تجمن دي، خو خبر اعلان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پری بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او یو شمیر نور ادارو له دې وړاندې د خوست، کندهار، تخار او پکتیا په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د رسنیو له لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خپرولو بندیزونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د تیر اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل. نږدې دوه اونۍ مخکې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونونو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسي به غږیزې خبرونې ولري. خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي
پرمده موضوع ازادي راډیو ته د یشمیر اردوونکو را رسیدل پیغامونه ورو.
نو مې شوانه په پرځای ته د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغه سوی ما. دغه وازی مې مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یو شاګرد دی جریده جوړه کړې وړي رخلې جریده په کې ده حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزه کې چویلې چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاسته جریده و غیر د شاګرد زحمت هغه ټول وای دی بند کړې ندیده ونیو یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکی یم سې مخکې خبریال وم. البته اوسنی نظام یا امر بالمعروف د کمرو د بندولو امر کړی د اس کمرې باید بندې سي هغه سې زوندي سار یا زوندي جسمونه که ښکاري نو هغه باید بند سي نور په رسنیو په تلویزیونونو په هغو باندې. نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده او نه د خبریالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره او د عامو خلکو لپاره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. ته پانتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې جاوید مومن ځینې خپلوان دا کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي په اړه سخت اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. د طالبان حکومت تر اوسه دغه ادعا نه رد او نه هم تاییده کړې او د استخباراتو عمومي ریاست وین یې په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نورحال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول شوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل شوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته. د مومن دغه خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کور ته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومن دې زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړای دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو غبرګونونه هم راپارولي وو. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دای باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولی چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل شوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه موکړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو څه پچاره د نړۍ خبره کې او په دې توګه هغه خپل ناپوهي د سوادي ظلم استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي هغه د نظرونه پټ ساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی د تغجبر او استبداد را بربندوي.
د یادونې د چې د رواني میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنون کوي جاوید کوهستانی هم نیولای و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشی سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډله سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه څو ساعته مخکې په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوربان موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمې ته ورځي. نور تفصیل د فرشته ساق پر راپور.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرایلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرن یې ځاني یا مالي زیان نه درلوده. د اسرایلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرایلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډېری یې د الوتکو ضد سیسټمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاد سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرایلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی ادارې یې په نښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډيري جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرایلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 13 تنو ته ورسید. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 55 کسان نو ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیا سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې تر اغېزل کېږي چې په نتیجه کې د اسرایلو د شمیرو لمخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس په لمین زوړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرایلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90 سلنه یې بې کوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بیلابیلو لګیدلو محدودیتونو یو شمېر افغان سندرغاړي دې تیار کړي چې ځانګړي سندرې وایي. دوی د خپل نر په ژبه د افغان نجونو او مېرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. نور جزئیات پر راپور کې.
پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرن وزرې
او چې افغان جون شپو ته پات نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبه د حق غوښتنه کوي.
پریمګ دې چې والو زم
سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي دی تر اوسه پورې پر افغان جنو او خزو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وایي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو راګرځولې او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
شکسته درهای مدرسه بسته.
فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاس تللو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوې وي.
تاسف باره، من متاسف هستم.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقه حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانۍ سندرې هم راتازه کړې چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وایی دا سندره دا زازی و دیر پخانه فلکلوریک اثر ده چه ده پا خبر شاوخوا آتیا یا نوی کالا ومر لری.
اما اغا وقت هم ده کلیوال پختنه خزه ده محدودیتونو پروران ده سندره ویل شایوا. او مونگ هم پا ده وقت که دوباره پمده خطره تازه کرده چه افغانا خزا افغانا پیغلا لکارو لخونزی و لپانتوم نا گرزول شوی و دروازی پی بندی دی دا کلا بندی و بدی سندره که دوباره را تازه کرده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې د خپل کلینیکونو شمیر مسؤلین وایي د تیر پرتله کار کم شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوری غوړولی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدار خود داشت، مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات به این بخشا تاثیرات خود
د کابل خار اوسیدون که او د ښکلا او جلدی درملنه د یو خصوصی کلینیک مسئول ډاکټر منصور هایکل دی چې وایي په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول په تیرو دریو کلونو کې د مراجعینو شمیر او کار کم سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلا که خوب ده.
جمهوری نظام که درست په پرتله د خلکو اقتصاد نسبتا خوب، خلکو با په خپل ښکلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه، خو اوس داسې نه ده، ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ او تقاضا مو وه، اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هېواد اقتصادي وضعیت.
په کابل کې د ښکلا او جلدی درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې یې په لوړه بیه او پانګونې کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکټران پکې وو، خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکټران یې ترې بهر تللي دي.
فعلاً شرایط ډیر خراب دی، هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوي. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه، د جلدی برخه مو له منځه ولاړه. اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستانه ولاړل. اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بیې هم لوړې بولي، ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بیې هم لوړې دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل، د بڼو اوږدمهاله ایښودل، په مخ او بدن کې د ژیړ تزریق، د وروزو ټټو کول، د غاښونو جوړول او سپینول، د بیلابیلو لیزرونو کارونه، د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل، د غشان د پازو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري، آن د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 50 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل، خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسیدونکو میرمنو نفیسې او مشګان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللې، خو په خبره یې اوس دغه اقتصادي وس نه لري.
پخوا مخکې چې طالبان حکومت راشي، یعنی د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه به د ښکلا عملیتونه ډېر ترسره کول. زیاتره نارینه به ویښتان کرل، ښځو به د وریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به یې ترسره کوله. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټران نشته، فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړو ته ایران دي او ژمه خو مواد سوختونه ګران شوی ده، او اخیستلی نسي څنګه دا کارونه وکړي. خپله خرچې انسان پوره کولی نسي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده څنګه ده په هغه باندې سوچ وکړي. خو سوچ نه کوم چې څوک داسې پیدا سي. نو
دا مېرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جلد ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د راپورونو له مخې هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هېواد له 3.5 زیاتو وګړو اقتصادي وضعیت کمزوری او د دریو وختونو پوره خواړه نه لري. دا یادونې ده چې له دې مخکې د ښځو د ښکلا اړوند ځینې کارونه به په سینګارتونونو کې هم کېدل، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د تیر 2022 کال په وروستیو کې د ښځو پر سینګارتونونو د فعالیت بندیز ولګاوه، ډیری سینګارګرۍ چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې په یاده برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې، یا په کور کې ناستې او یا هم له هیواده بهر ووتې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکه چې له لسیزو راهیسې غیر فعاله وه، اوس بیا رغول کېږي او د خلکو هیلې ژوندۍ کړې دي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه هدف داو څو دغلته خلکو ته د کار زمينه برابره کړي او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولات ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره دی د ایواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پانګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې را جمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 130 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1990 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه او د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي، موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مو راوسره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکي دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداري کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمينه هم برابر سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یو د خلکو سره وکړي او دا کم کار شي وځي په مخه خسي دي. زموږ لپاره ډېر غټ وسایل دي چې دا او شی مې نه ځا کېږي، هر شی مې خپل وخت باندې پروسه رسي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې د هلمند ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
د 15 دقیقې بعد خبرونه هم درته لرو، خو دغې د مخه خبرونه. نن سه شنبه سبا بل سبا د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یشمین اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سمنګان د امنیت قمندانۍ وین حشمت الله رحمني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه ماسپښین د سمنګان په روبا تاکسی کې یو فورتنر ډال موټر چپه شو چې پکې یو شمېر یو ماشوم سوار کړي او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو اداره وایي سږکال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې پی وی خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلې دي د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سینګینګ یا لرې د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو په مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې هم درس ویل شوي چې سږکال په ټول هېواد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او د اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې 10% سیات فعالی خیلی. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوم چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل سلور مسلې کې نن سهمه د اقرا په لمړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال له ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان د غلوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د طالبانو له لوري د بندیزونو او قیوداتو په دوام کې راپورونه وایي چې د دوی امر بالمعروف ادارې د عکس او تصویر د اخیستو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په وروستیو ورځو کې طالب چارواکو په ځینو ولایتونو کې رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو ویډیو یا عکس واخلي. دا بندیزونه وروسته له هغه عملی شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې وویل شول چې د ژوندۍ سارو تصویر ناروا ده. ویل شوي چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دولتي ادارو ته ویلي چې په رسنیو کې د ژبیو یا ژوندۍ موجوداتو انزور او عکس خپور نکړي. د طالبانو امر بالمعروف د ویډیو، فلم او عکس پر ضد په بیلابیل ولایتونو کې کار پیل کړي او ویل کیږي چې دا کمپاین په تدریج عملی کوي تر دې چې تلویزیونونه هم منع کړي. په دې موضوع زموږ د دې بحث میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی او همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس او ژورنالیست عبدالغنی مدقق. وزین صاحب که راسو مستقیما موضوع ته اسلام د تصویر او انزور پاره شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما د معلوماتو تر حد په قران کریم کې د تصویر د حرمت او ممنوعیت په اړه هیڅ نص نه درغلی او هغه علما چې د تصویر د حرمت په اړه دوی نظر لري چې تصویر ناجواز دی، ناجایز دی، د هغوی دلیل ځینی احادیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسمه ځینی حدیث روایت شوی دی، احادیث راغلی چې په هغوی کې تصویر مطلقاً پرته له تفصیلاتونه د هغوی معنی راغلی. یا دا د مقصد مې دا و چې د تصویر د حرمت مستمسک او دلیل ځینې حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت شوی دی. دا یو. دومه خبره دا چې د دغې تصویرین د حدیث په تفسیر کې او په شرحه کې علماء ترمنځ مختلف نظریات موجود دي. ځینې علما چې هغه د پخوا په څیر هغه مطلقاً تصویر چې هغه فوتوګرافي تصویر یې که ویډیو تصویر ته ویډیو یې او که رسم شوی تصویر یې هغه ټول منع کوي او حرام یې ګڼي. بل علما په دې رای دي چې که تصویر کې د ځکه چې حدیث کې همدغه سبب راغلی که د تصویر هدف او موخه دایي چې هغه د عبادت دی، دغه تعظیم یې مثلا دی چې کله شرک ته منتج شي او عبادت ته منتج شي، یعنی خلک د هغوی دومره درناوي وکړي، احترام وکړي چې هغه بالکل د عبادت ته مشابه شي، دغه دپاره دا حرام ده. او که تصویر د عبادت او تعظیم دپاره نه وي نو مطلق تصویر دا حرام نه دی. البته هغه تصویر چې بربندي مثلا په یعنی په هغه کې جنسي ایحاءات او اشارات کې یا بربندي یا هغه طبعا هغه په هر صورت یې حرام دی او په هغه باندې ټول خلک متفق دي، ټول علما په هغه کې هیڅ غیر اخلاقي تصویرونه مسجم تصویرونه د هغوی په حرمت کې او په معنی کې هیڅ اختلاف نشته د علماو ترمنځ. بل خبره دا ده سروان سے پدې مسله کې چې هغه دا مخکې په غوا دا حدیث راغلی هغه وخت کې فوتوګرافي تصویر نه و، د کیمرې تصویر نه و، هلته د ویډیو خبره نه و، د فوتوګرافي تصویر نه و. نو اوس دا فوتوګرافي تصویر تر مسه شوی دی. علماو دا نظر دی، اکثر علماو دراجه نظر دا دی چې دغه فوتوګرافي تصویر چې دی تصویرونه عکسونه چې دی دا هغه عکس نه دی چې حدیث کې دغه منه راغلی، بلکې دا د سیوري حفظ دی، یعنی هغه هماغه شخص دی، هماغه کس دی چې الله تعالی مخلوق دی، هغه انسان او هر جان. البته د تصویر منه چې راغلی هغه د زیرو، یعنی دی هغه سالرون کې پاک راغلی چې دا خبره منه هیڅ جو وایم کنه، نور عادي تصویر خو مشکل نشته، یعنی صرف د زوات الارواح منه او نزاع او مشکل په زوات الارواح تصویر نه کیږي. نو په زوات الارواح کې او د سالرون کې په مخلوقاتو په اکله علما دا وایي چې اوس چې دا فوتوګرافي تصویر دی، دا فوتوګرافي او د کامرې تصویر دا بالکل منه کې نه راځي، ځکه چې اصلا دا خو د هماغه کس یا هماغه حیوان یا هغه انسان تصویر ده، عکس چې هغه ژوندی دی. او دا دغه
ډاکټر صاحب دا سوال شاید د ځینو خلکو په ذهن کې پیدا شي چې ولې د هغو تصویرونو هغه چې په لاس کښل کېدل د هغو مخالفت شوی دی په دین کې، دلیل یې څه دی؟
دلیل دا ده چې حدیث کې مضاحت خلق الله راغلی کنه، یعنی د دې معنی چې یو کس راځي او د الله تعالی د خلقت سره دغه مماثلت او مشابهت رامنځته کوي، یعنی داسې یو کار کوي چې دغه د الله تعالی د خلقت سره مشابهت دی. که چېرته مضاحت نه وي، مشابهت نه وي، اصلا دا نه ده. خو اصلي لامل د حدیث کې چې راځي دا ده چې یعنی دغه عبادت دا تماثیل دا بوتان او تصویرونه چې هغه دپاره د تعظیم دپاره وي، د عبادت دپاره وي، ځکه چې هغه بت پرستی کله چې رواج شو رامنځته شو هغه همدغسې و چې خلک د خپل صالحینو نیکانو خلکو دغه تصویرونه رسموله او وروسته بیا هغه ته تعظیم کوله، بیا خبره هغه د خدای په توګه د معبود په توګه یې منله. نو اصلا تصویر کې د تعظیم او د عبودیت او د عبادت خبره یې نو ممنوع ده، او همدې دپاره هغه علما چې وایي چې تصویر حرام نه دی په هر صورت چې پکې بربندوالی او نور محرمات پکې نه وي، اخلاقي مستجم تصویر نه وي، نو هغه کله چې عبادت پکې نه وي، عبودیت پکې نه وي، مراحت د خلق الله پکې نه وي، نو هغه مباح شي. د هغه همدغه دلیل د فوتوګرافي تصویر بالکل بیل دی، یعنی عرض مې دا ده چې دغه چې اوس خلک هغه کوي دا فوتوګرافي تصویر، دا د کیمرې تصویر، دا د ویډیو تصویرونه، ویډیو فلم، هغه بالکل په هغه کې نه راځي، یعنی دا دغه په هغه حدیث په هغه حدیث کې ځین کې نه راځي اصلا.
بله، ډیره مننه پروفیسر وزین. ښاغلی مدقیق هم وصله استودیو سره وصل دی، عبدالغنی مدقیق د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس دی او همداراز ژورنالیست دی. مدقیق صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا رسنۍ د تصویر د نخ پرولو په خاطر تر فشار لاندې دي؟
سلام سروان صاحب، تاسو ته، غلی وزین صاحب ته، د ازادي رادیو اوریدونکو ته. سروان صاحب، تر اوسه په رسمي توګه زه په د اسلامي امارت څخه کله په خپل عمل سره غي درې څلور مې پنځه مې مقابل کوم په غل پایله کله کله د سویل کېدل سي تلویزیون یعنی شیخ حیبت الله یلی دی سي تلویزیون باید نشراتونه لري په وخت کله کله ویل کېدل نو اوس نه یو موضوع څه په دې ونه کې پر سنه کې خبرونه نشر شوي دي ځینې ځکه په تخار ولایت کې د ما معلومات په لومړی د خپل کندهار والی ملا شیرین رسنۍ تهیلي اوسې تلویزیوني کوم مطبوعاتي کانفرانس لومړی تقریبا دوه میاشتې مخکې وکړه درې میاشتې نشرات یې په دغه وخت کېلي اوسې باید کمرې رانسي او پروګرام ثبت نه کړي بیا ورپسې په تخار ولایت کې د تخار والی امر کړی اوسې باید په دې اړه د یعنی راډیو کوم مشکل نشته تلویزیوني خبرونه باید بندې سي او درې ورځې مخکې د لوړ زده کړو وزارت کاغلی ندیم هم په خوست کې کوم سفر سره د درلوده هلته هم تلویزیونی کمرو د تلویزیون ثبت لپاره اجازه نه ورکړې نو کوم معلومات سره ما په ملي راډیو تلویزیون کې هم لومړی خو ملي راډیو تلویزیون دا لومړی ځل لپاره به د داخلي جنگونو له وجې ملي تلویزیون سه تقریبا 1450 کال کې خپل نشرات پیل کړل اته څلور کال کېږي چې ملي تلویزیون فعالیت درلود نو دا لومړی ځل دوه ځلې نور هم د اسلامي امارت په پخوانۍ دورې کې هم ملي تلویزیون نشرات نه درلودل او د داخلي جنگو په وخت کې هم نشرات لږ څه ځنډېدلې خو بیا هم نشرات وو کوم معلومات زه لرم تقریبا داسې په رسمي توګه رسمن اعلان سي نه دي سوي خو ورو ورو معلومیږي چې په افغانستان کې د تلویزیونونو فعالیت ورو ورو بندیږي په لومړي سر کې خو تفریح خپرونه وي موسیقي خپرونه وي دغه راز نورو نو اوس دغه ته معلومیږي خو زما په نظر سه تر اوسه په رسمي توګه کوم اعلان هم نه ده سوی خو ورو ورو دغه شي ته معلومیږي چې باید نشرات باندې
مرخیق صاحب ولې ورو ورو دا کار ولې په تدریج کوي طالبان خو ظاهرا تر اوسه پورې کوم کارونه مشوینو د خلکو رضایت او نارضایت ته ډیره توجه نه کوي هر کار چې کوي بیل دي چې دلیل وړاندې کړي کوي عملی کوي
څاروان سه یو موضوع سه همیشه زه په دې فکر کې یم خپل د اسلامي امارت په ماینس کې د مسولینو ترمنځ توافق د نظر نسته یعنی خپل کوم شناخت زه د مسولینو سره اکثر سره لرم او یا مملته کار کړی په دې طالبان په اسلامي امارت په تیر دورې کې زه په ملی رادیو کې ومالته رادیو نشرات دولت تلویزیون دولت خو دغه دورې طالبانو په وخت کې دغه امکانات خپل د رسنیو د انټرنیټ او د خپلو رسنیو د راز د انستګرام او ټلګرام او فیسبوک او واتس اپ د امکانات نه وو اوس د ورورو یو د کوم تصمیم لکه د جونو د خوانځي په اړه د پانتونونو د تحصیلات د مېرمنو لپاره د زده کړو یا د کار کولو د مېرمنو لپاره په دې کې کوم هغه احتیاط نشته کار اخلي خپل په اسلامي امارت مسولین ترمنځ هم خپل همغږي نشته په منځ کې یعنی ټول موافق نه دي که تاسو وګورئ د درس کلو مخکې طالبان او د اوس دغه ځوانان طالبان چې وګورئ دوی ټول مکمل هره ورځ له دغه خواله رسنه استفاده کوي تلویزیون ګوري دوی ورزشي پروګرامونه ګوري تفریحي پروګرامونه ګوري یو محدود هغه کوم علما سي دي چې ویل کېږي په اسلامي امارت کې د ګوتو په شمار 15 شپږ یا یو نفر سي څنګه کوم تصمیم سي د سي افراطي او هغه تصمیم نيسي څنګه نور کته کېږي د نور مسولین دوی له اسلامي نړۍ یو دونو سره دوی په قطر کې اوسېدلې دي رفت آمد لري دوی په مسکو کې کوم کانفرنسونه سي او مثلا ته یو خو جالب دا ده چې په افغانستان کې په میرمنو قیدات بیا اندازي زیات دي خو لکه کله دوی چیرته دي نور یو دو ته هلته مرکې کوي هلته دوی له میرمنو سره په باسونو کې ګډون کړی دا دوی په کانفرنسو کې یا د هغه نو د تدریج خبرې دا ده چې خپل د فکر کوم چې ټول په دې نظر نه دي چې باید دا رسمي باندې شي
ډیره مننه مو دقیق صاحب ډاکټر صاحب وزین په نورو اسلامي هیوادونو کې عالمان د اسلام پیژندون کې او متخصصان په دې برخه کې څه نظر لري آیا لکه په خوا چې په بیلابیل نظرونه ول د تصویر او د ویډیو په اړه اوس هم د نورو هیوادونو د مسلمانو او علماو په منځ کې د اختلاف د نظر شته او کنه
ګورې زه خپل د نړیوالو علما او د نړیوال اتحادیې اسلامی وادنو کی نہ چپنڑے کی غیر حکومتی علماء تول نستر تجمو دا دغاڑے چاہا مؤسس و بنسط خدن کے مرحوم ڈاکٹر یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور پاگا کی گنج میں علماء دی مختلف مذاہب علماء شیعہ والے ترسنی و شافی و حنفی و دا ٹول اہل سنت و شیعہ و نور پکے یعنی ټول اسلامی مذاهب په عضویت لري غړیتوب لري او هغه ډېر محتبر علما دي د تحقیق په لحاظ د علم په لحاظ نو دغه دا نظر ته دغه نظر دا ته چې دغه فتواګانې دغه سیدي دغه فوتوګرافي تصویر مطلق او دغه ویډیو تصویر دغه قطعا مطلقا حرام نه دي یعنی هغه چې په تصویر کې بربنټوب نه وي مثلا یا نور د مستهجن غیر اخلاقي تصویرونه نه وي چې هغه د ښځې کده نه وي نور په تصویر کې د ذوات الارواح په تصویر کې په عکس کې هیڅ مشکل په شرعي مشکل خلق پیدا کوي علما نه ګوري البته کېدای شي ځینې په یو د ګوتو په شمیر چېرته خلق دغه په خوا نظر خو هغه دی دغه دی د اوسنۍ معاصر علما او نظر دا نه ده او په خوا چې دا خبره راغلې په کې کله چې د عبودیت خبره نه هغه د تعظیم زورنتوب عکس خصونه خبره نه ځینې رهبرانو او مشرانو هغه خصونه هغه کې چې هغه تقدس سره شي او په تقدس په نظر ګوري ځکه چې اسلام کې شرک منه دی الله تعالی نه پرته د الله تعالی سره شرک او د شریک راوړل په صفاتو کې په افعالو کې په هغه کې په عبادت کې دا حرام دی نو نور کدا خبر نه یی په تصویر کې هیڅ اوس خلک مشکل پدې کې هیڅ هغه مشکل نه ویني علماء په شرعي لحاظ باندې نو په اسلامي نړۍ کې د څه سمره ما معلومات دی سمره چې ما په لټن کړی ته مې کړی او ولید پدې باندې هیڅ هغه نشته یعنی د تصویر په حرمت کې حتی هغه سلفي شیخان علما چې په سعودي کې ولکه شیخ مرحوم شیخ عبدالعزیز ابن باز مثلا او د شیخ ابن عثیمین چې هغه د سلفي علما غوړل مشران مثلا اغوی یعنی اغوی کوم د غوسه د نظر د تصویر هغه نه دی یعنی اغوی هغه د دیوبند مثلا دیوبندیان دی په دې کې هغه رشته نور شو بخاری هم کې نور کې دا اوس طالبان اوس کسان هغه په خوانی د سې کتابونو کې څنګه راغلي پرته د دې چې او وختونه ته ګوري اسی حضرت ته ګوري یعنی د او د ماهیت ته وګورئ چې د فوتوګرافي تصویر دا ویډیو هغه نه دا خو دی د جواز خبره راځي په جواز کې د معاصر علما او ترمن تقریبا اتفاق دی یو خبره بل خبره مې دا کوله شي دا تصویرونه دا اوس د مقصد په لحاظ باندې ډیر شته چې اند چې هغه کړي شي کله یو تصویر یو فلم یو ویډیو یو کتاب کارو کې یعنی زه په دې کې نه وینم چې وخت یې خود دوغر کوي جماعت کې مثلا درس وځ کوي پانتون کې مثلا لیکچر کوي په سیمینار کې په کنفرانس کې یا مستند فلم مثلا یا غیر مستند فلم یعنی دغه د ټولنې واقعیتونو منعکس کوون کې هغه د یو علمي فلم نو دلته ته حرمت کوم ځګور نه راځي نه د پرې کې مداهد خلق الله ده نه پکې عبادت ده نو دا هغه سی یو خوشکه مقدسی ده چې متاسفانه ځینې کسان کوي او دوی د پخوانی کتابونو په کې اوسېږي متاسفانه
ډېره مننه سلامت اوسئ مدقیق صاحب همدغه موضوع چې ډاکټر صاحب وزینه مرته اشاره وکړه په اوسنۍ زمانه کې که تصویر نه وي د معلوماتو پر سوالو کې څه ستونزې پیښیږي
څرون څه دی موضوع سه زمخ کې لدین اول خو د ملي تلویزیون د نشراتو د بندیدو زه فکر کوم سره دې سره به حکومت نور رسنۍ په افغانستان کې د اوس خصوصي رسنۍ فعالیت لري نو ورورو به دغه بندیږي یعنی په افغانستان کې ټول رسنۍ یو منفي تاثیرات سما په ملي رادیو تلویزیون ډیر ښکار کړی د کارمندانو به سرنوشتي د موضوع د سي مخکې لتاسو له پختنې نه زراسم سي کارمندان به سرنوشتیم د دې باندې په اخر کې یو لږ بس کوو تاثیرات اول زنه پیغام سره صرف سي د اسلامي امارات د مدل وزین صاحب دې برخه کې په اسلامي مسائل کې ماشاالله خو پودا سي دغه مدل نه د معلوم دا د پاکستان ته ورته ده د ایران ته د قطر ته نور اسلامي سعودي عربستان یا پله د اثر علما سي دي دغه مدل تر سنه د معلوم سي کو مدل په افغانستان کې دولت باید وي او د دې خراب تاثیرات په دې دي سي د وخت زمان سره کېدای سي مثلا یو شای به سل کال مخ کې ضرورت بنو یا امکانات بنو اوس له دې سره پرمختګ خو په دې کې لوکس موټر کې ګرځیدام ده دې کې لوکس تجملي شیان هم دي له دې سره کوم تغیرات سره غلي دي مثلا تیارې نه موږ استفاده کوو لوکس تیارونه وای ټول شان استفاده ونسي د ټولنې اړتیا که تنها ارخیست مثلا د افغانستان و سنه نظام دوی لدینه که تبلیغات ده خپل ده کارونو ده توباره که کوایسی تبلیغات کوایسی اسلامی خپرونی دی ده غراز اسلامی پروگرامون هستی پر روزی پر میاس که دی ده نور هوادو سره ده دوی سفرونه دی دوی پرمختگونه دی نو طبعا دوی خپل اسلامی و سنه نظام هم ده تبلیغات تزارت لری او لیدون که و سوخ که زه بیا لده سر زه فکر نکم سی دا با درسته ده کتنا یو میلی تلیدون بندی گیا نور رسنه له دې سره خو نورې خپل یوټیوب چینلونه دي فکر کوم خی په دغه به بندیز لګول کیږي دې سره نور تبلیغات سي نورې لاري دي نو نه پیغام سي دا به ټول بندیږي او منفي تاثیرات په ټولنه اوس خو ډیجیټل اثر ده له دې سره د پرمختګ ده یعنی خلک هم ضرورت لري هم خلک له نور لار کېدای سي سټلایت باندې خو دوی زور نه رسیږي سټلایت لارې نه افغانستان خلک په کورو کې له تلویزیون استفاده کوي منفي تاثیرات ډېر دي سره سره
بله کله چې دوی بندیزونه لګوي خلک به د پردیو تلویزیونونه ګوري که داخلي بند کې یعنی نتیجه به دا شي
دا به هم سي د باندې به فعالیت کېدای سي نور رسنۍ تلویزیونونه له دې سره نور په اروپا امریکا کانادا نور هیوادو کې لکه اوس هم سيسته دې سره نور تلویزیونونه جوړیږي نور پروګرامونه به جوړیږي او
او اوس ډېرې وړې وسیلې جوړې شوې دي چې یو څوک کولی سي دوی به ممکن انټرنیټ هم بند کړي لیکن داسې وړې وسیلې جوړې شوې دي چې په هر ځای کې کارولی شي او یو څوک یې موندلی هم نشي دا کار په ایران کې وشو چې دوی هڅه وکړه چې د انټرنیټ مخه ونیسي په هر حال مخې تر دې چې په دې اړه نورې خبرې وکړو تاسې د کارمندانو خبره هم وکړه په دې اړه په ځلونو طالبانو په دې بندیزونو سره ډېر خلک وزګاره کړي دي نور خلک به هم شاید وزګاره شي خو تر دې مخکې وزیر صاحب که دا کار طالبان وکی ستاسو په نظر څه تصویر به د اسلام په اړه نورې نړۍ ته ورکړي؟
دا چې اسلام د پرمختګ د ټکنالوژۍ او د نوي عصري وسایلو ضد یو دین معرفي کوي. البته دا خلک په دا باور نه کوي طالبانو په هغه باندې یعنی چې داسې ځینې خلک داسې ګمان نه کوي چې خلک پوهېږي چې طالبان یو شی دی اسلام بل شی دی یعنی څوک خپله طالبان هم دباتي دا باید ونه کړي چې مونږ اسلام یو اسلام طالبان د مسلمانانو یوه ډله ده او ډېر وړه وړه خلک دي ډلې دي چې د دوی کړنه په اسلام باندې نه حسابېږي یعنې سره د دې چې ځینې طالبان کله کوشش کوي چې هر شي خپل کړنې چې هغه ته د شریعت مخالف هم وي د اسلام لاندې ولیکي د اسلام په نوم یې ولیکي چې دا شریعت حکم ده ځکه د نجونو د مکتبونو د بندېدو خبره اما خلک اوس په دې باندې پوهېږي خلک د دنیا پوهېږي چې دا د طالبانو دغه کړنې فیصلې چې دي ده یعنی د مسلمانانو موقف د نه د پدې مسایل کړه تصویر په مسله کې نو زه کومه نه کوم چې دومره د تاثیر وکړي
مدقیق صاحب تاسو په دې اړه خبرې وکړي تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر خلک به بیکار شي او مخکې چې په ځینو برخو کې دا رقم بیکار شوی دی بیا یې کارام نه دی ورکړی معاش هم نه دی ورکړی
او زه اول هم دا پوښتنه ستاسو وزین صاحب نو کړله ما مخکې یاد کړه چې د افغانستان موډل د نظام تر اوسه نه معلوم سمګه کوم هوا ته ورته کوم رقم اسلامي دولت اسلامي امارات یا کوم قسم نظام دسه هغه فعالیت کوي او د نور اسلامي نړۍ هیوادونه هم فکر کوم په دې اړه حیران پاتې سي دا سره کوم نظام دسه بعضی جیو کې مثلا کوم شایسته موږ په ګټه دی لغونه استفاده کوو او الته بیا ممانعت نسته لکه دا اوس دوی د ملګرو ملتو استاد مثلا میرمن د په دې سره نور دی نور د دبليو اچ او یونیسف او د نور بهرني وادونه یا تا ژورنالیستان مېرمنې په افغانستان ته دي دوی برخورد یو رقم ده خو پاته کیږي له نور مېرمنو سره نو منفي تاثیرات بهرني نړۍ هم خپل اسلامي وادونه به په دې اړه فکر نه کوم چې دوی به
تاسو چې دا خارجان چې راځي له سره بل ډول برخورده لیکن دا هم که چې ارتدي همدغه خاص ډلې چې د طالبانو په منځ کې ډیرو افراطي مسایلو تلمن وهي زور ورسي چې شاید هغه ته اجازه ورنه کی
خو زه فکر کوم چې هغه ډیر په افراطیت سي دي هغه به طالبانو په نظام کې یعنی زیات بنئي ځکه دا اوس عملا معلومیږي تر اوسه پورې معلوم نه دي اطلاعات فرهنګ وزارت به یعنی تر اوسه نه کوم اعلامیه ورکړې په دې برخه کې اسان دی غوی مسؤلیت از ذکر کی او دغه راس په ډیرو مسایلو کې دا اوس
خو ځینې وایي چې د دې په منځ کې سخت اختلاف ده په همدې موضوع باندې حتی زبی الله مجاهد یو وخت داسې خبره کړې و چې دی د رسنیو طرفدار دی، د تصویري رسنیو طرفدار دی، د ځان په ګټه یې بولي، د خپل حکومت په ګټه یې بولي. لیکن داسې معلومیږي چې د دوی په منځ کې اختلاف دی، دغه اختلاف له کبله هغه سختدري زډله نه ده توانېدلی چې همدغه خپله غوښتنه په ټولو عملي کړي.
دلیل همدا و چې مایل سي خپله د ښوونځي په اړه مثلا دا اوس اکثر وزیران دي، دوی په دې برخه کې د ښوونځیو د خلاصون ډېر موافق دي، د شخصي معلومات لرم. نو د دغه تاثیرات طبعا د دوی لپاره موږ کیسې ویلې، د تبلیغاتو لپاره ډېره ښه وسیله وه، او د اوسني طالبان چې په اداراتو کې دي دوی استفاده کوي. دوی به له دې نظر سره دوی اکثر موافق نه یو، یعنی په خفه وي.
ډېره مننه، سلامت اوسه کور ودان. له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس عبدالغنی مدقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلی ونو بل تو نہ گتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاو می تو فانو نا دی دجوان دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم تا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم چد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم
ترخی ترخی سترگی بسن وگی خوگی شیزما ترخی ترخی سترگی بسن وگی خوگی شیزما خدای لگه لگه ما خام دے سوکم خدای لگه لگه ما خام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم.